حافظ ناصرتان.
السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونه اورو چې مرزیه احمد یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله، او د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالی شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه پنځه ماده یي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پریکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه، بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني د غراز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د داخلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې ورسیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند په نوم د خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 23 نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او شمېر نور شواهد له دوی سره یوځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه 23 یې په دې ورسیو کې نیول شوي دي. ځینې محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیه د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پایل په هدف د سباندې $80 میلیونه په ارزښت دوه قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحید الله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وش په افغاني 15 ویا پوله، یو اروپي یورو 2 ویا افغاني 15 ویا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 ویا پوله، او زر پاکستاني کلدار 410 افغاني. د جرمنی د هان ورخار پولیس وایي چارواکو د یوی بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو لمخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوی و دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمنی خبری آژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي و چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوی و د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمنی به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلی خو د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دي چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلود چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پریښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګي بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. د غودریو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوز د قومندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې لمی کې راغلي چې په هغه کلونو کې نیول شوی ملک کی وګړي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو د 100 میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوی وو. دا و تر دې د مده افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراورول. ملي امنیت وای هغه وشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نه ویلي له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وای په اکاډمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکی چارې بشپړ شي.
موږ تقریبا د قندوز د تیاتر اقینې الخوې پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچاره ونی.
دلاسی کراچی زردار قول اردو خپل مختلف کندکونه ارکتا دوارا غلیو چلور لارو پا چلور وارا سرکونو که زای پر زای کوی.
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نوی پوٹول افغانستان و طول سیما که و رای دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتون یې نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول سوي کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووځي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
گروه های تروریستی و از گروه های
آدمکش دی ویل تروریستی او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې پراتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپل څارونکو او کشفي برخي لا ډیر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د سیشن به پرز د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والی ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغه مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوی سره شریک کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه مرزا احمد مرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ مخنیوی لپاره د حکومت پر ناکافی اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړو په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغې خپله بررسي کوي او زما باور داده چې دا آیات چې ځي ننګرهار ته خپل نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغه ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بیرغ خپل ځان سره لرله دوی باید ونیول شي. زما باور نه ده چې نیول شوي.
بله، نیول شوي خو دي، ځکه ملي امنیت ریاست هم اوس ویلي دي چې دوی تقریبا اوویشت کس او اوویشت تنه محصلین په همدې ارتباط نیولي دي. اوس دغه کسان چې نیول شوي ستاسو په نظر د قانون پر اساس، د قانون له مخې، د دې کسانو سره څه ډول چلند پکار دی چې د نورو لپاره عبرت سي؟ څه باید وسی؟
دوی باید حفظ سي، له دوی نه تحقیق وشي، لکه چې دوی ډېر خطرناک خلک دي. هلته یو تاسو هم خبر یاستی، ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو، موږ خلافت غواړو. دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده. که دا کار مخنیوي نشي، په راتلونکي کې ډېر خطرناکېږي.
بله، ما هم غوښتل چې همدې مسلې ته راسم، ځکه د پام وړ ټکی دلته دا دی چې دغه شعارونه او دغه مسله، دغه لاریون یا مظاهره چې وه، د پوهنتون د ځوانانو لخوا راپورته سوې ده. ستاسو په نظر دغه ډول مظاهرې څونه د اندېښنې وړ دي، په دې خاطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیښه سوې ده؟
دا ډېر د اندېښنې وړ دي، لکه چې دوی د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي. هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلې ده چې ځوانان باید جلب جذب شي. څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي. د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې، په مدني ټولنه کې د دوی نفوس ډېر شي. د همدې عمله نه یوازې ننګرهار، اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې، ټول ولایاتو کې حزب التحریر، داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي. دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه یارمان صاحب، همدغه واقعیت ته په کتو، لکه چې تاسو هم ویلئ چې زموږ ځوانان تر ډېره علاقمندي شي چې په کم سن کې سیاست ته مخه کړي یا د مختلفو ګوندونو سره یو ځای شي، او د بلې خوا د مخالفو وسلوالو ډلو د دریځ ته په کتو چې هغوی کوشش کوي چې زموږ د ځوانانو په منځ کې یو نفوذ پیدا کړي او د دوی د منځ خلک ځان ته وګماري. اوس حکومت هم ویلي چې د ننګرهار د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف دوی تدابیر نیولې دي. ستاسو په نظر دغه تدابیر څه کېدای سي او حکومت به څونه موافق وي چې د دغه سي پیښو د مخه ونیسي په آینده کې؟
د دولت تبلیغات ډېر کم ده، مطبوعات او رسنیو هم شخصي رسنۍ او د پرایویت دی که ملی منافع په ګټو دپاره داسې تبلیغ نه کوي چې ځوانان په دې حزبونو کې جذب نشي. او دولت باید خپله تدابیر ونیسي او نور دینی عالمانو، استادانو، والی، امنیه قمندان، اطلاعات فرهنګ، ارشاد اوقاف، ټول ارګانونه باید همغږي ولري او یو منظم پلان او برنامه تنظیم کړي. تبلیغات په پوهنتونونو، په مکتبونو کې چټک کړي. دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي.
په پوهنتونونو او اکاډمیکي مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغه پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو مرزا محمد یارمن څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو غوړ ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیات خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي، مطالب او مقالې خبرې کړي دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانو په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایي په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکاری له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې لمنی پروګرام سره به ورته د کار زمينه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بیځای کېدو مخنیوي هم کولای شي. د ورسپانې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او باندو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوب نه دی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکاری او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورسپانې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي، ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډیر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورسپانې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په افغانستان کې بدراتون کې 2018 کال تر نیمه پورې د اورګاډي د پټلې تخنیکی چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلې د برخې رئیس یما شمس لازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په ریپورت برابر کړي.
د افغانستان د اورګاډي د پټلي عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلي عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم لاري مزار شریف ښار ته او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندر اقینه د دې ادارې لومړی توبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتر اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلي لاري دوه گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نشلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نشلوي.
ساختمان در مخه یادې فصل در مخه او کوم تخنیکی تیرنی چې لازم دي د شبکې لپاره هغه فاکت ورسیږي، چې البته په دې سش کال کې موږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوه مخه پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینه انخوې پورې چې تر حدود کې مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یو ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطعې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطعې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطعې په هرات کې جوړیږي او اویا سلنه کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبري روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلی پورې به پیل شي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا د سفر عقیده پرې خو پرې دا ټول هغه څه دي اول چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سه بیا داسې ته مزار شریف د شار پرې او بیا تر شیرخان بندر پرې دا هم د مطالعات د جریان لاندې دی. وقفه لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات وکمل په بشپړه تکنولوژي د ټولو تخنیکی اسنادو سره او آماده دی او ساختمان ته اشاره.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکی مطالعات به د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخېسوي او اوس مهال یوازې 15 او 1 کیلومتر پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زمون غکل ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د امریکا سفارت وی په دې هواد کې د هغه زورګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبه پر ورځ لغرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یو ستونزه وګڼله، خو ژمنه وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هېواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هېواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هېواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغه شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
ګډ نیوز ان افغانستان.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسو د پراختیايي همکار په توګه ستاسو ستونزې مني او پر ستونزو ستاسو برای ستایي. امریکا ستاسو د بریالیتوب په لاره کې ستاسو ملاتړ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیايي ادارې د آبادی په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1,40 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیايي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغیز کړی دی. د دې شرکتونو لړلې د یو شرکت مسؤل ناهید وردک وویل
starting this business was very
د یو بل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه وو، خو د وسایلو له کموالي سره مخ وو. خو زه اوس د یو اس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځوریږي، او همدغه عامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅه کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسې زمون غکل ازادي راډیو او د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په دې خار کې د سپیو او مړزانو جنگول یو ناوړه فرهنګ بولي وای چې د عمل د دوی په سیمو کې د عمل د دوی په سیمو کې د زورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزي احمد زی رپورت لري.
کیسه حمله تیر کلونو رئیس د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنگول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم لزان سره لري. د کابل خریو شمیر اوسیدونکو وای په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنگول د دواړو لورو ترمنځ د جنگ سبب کیږي. د کابل خر دوتنو اوسیدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنگول دی یا بدنه بازی ده یا کفتر بازی ده، ولې څنګه جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو خ کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ خ کار نه دی.
موږ نظر دا حالت خو په تیر په دې وطن کې د پخوان هم د جریان لري تر اوسه پورې دا یو ناوړه نامشروع عمل ده شي سګ جنگي او بدنه بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل خر اوسیدونکو له حکومتي مسولینو څخه غواړي سو دغه ناوړه سرګرمۍ مخاوني سي. بلخو په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکاندارانو وایي چې باید په جنگولو کې لسپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکو او سپي خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو نو جنگبل د خلکو په ماینس کې وسلواله نه خطر منځته کوي.
بسر جنگا شته دغه بودانه بازی
دی جنگونه شوی دی په دغه سر جنگیو او په هغه ځای کې چې مړزونه جنگی دي، یو ګروپ یو طرف ته شي بل ګروپ بل طرف ته شي، حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راو بسي
تاسو سلام کښی شته نه پام دوسته بشته.
په عین حال کې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي چې لسپو او مړزانو څخه په جنگولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولی مدقق د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال نگانه دو مسئله مطرح دي پدې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا واشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري او د دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنګولو بوخت دي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رې لسنی مې بجې شوې دي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لا ناجیه صاحب څخه اورو
د کابل خار د کارتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو خزه د نامعلوم وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده د کابل د امنیه قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم به خطه ایدوي او وایي چې د دوی د سړنو ټیمونه سیمې ته تللی دي د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او لنن سهار رئیس جګړه روانه ده افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دند وزندوله د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه زندولې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي د نایجیریا په شمال ختیس کې پرون یوې ځان وژون کې حمله کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولې چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړی دي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کله خبريږي خو له هغه مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې چې په افغانستان په ایران کې بدل افغان کډوالو سره خچلند کوي خو په عین حال کې ریپورتونه راځي چې ایرانی مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډیر ناوړه چلند کوي یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالې د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځای ترکیه ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي دوی دا کوي چې ترکیه د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي فرشته جلال زیب ریپورت لري
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ خو نبی الله شاید د سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بل اخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساو دای د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي
اولین خاطر تلخ منی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان له موټر څخه کړو موږ په هلو ټکولو یې پایل وکړ یو شپه یې وساتلو بیا یې ورتګاته چې د پوځیانو اړه ده ولېږدولو موږ افغانستان ته ستانه کړو زما په جیب کې 140,000 تومان و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې قربان کیږي یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی هم له کابل د اروپا په هیله روان شوی و خو وايي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت لامل بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول، او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټر وریجې دوه تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله. نږدې وو چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي، او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و، او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي، څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولیس ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي، حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څوک غږ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ورباندې کیږي. د آزاد اروپا رادیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپریږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دی تایید کړی. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیارا در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایدعای بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس د زیور باندې کولای شي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته وشتي دي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیر قانونی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتلی چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15 لک افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه ومني. لمشنانه به مو ارو مرو دا دوا وریدلی وی چې وای خدای دې لور او بو ساته. کتام اور او به ډیر سنجال کبی او شتونه ضروری دی، خو د دوړو د کارول په وخت لګ بیغوري هم د انسان ژوند اخستلی شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړې چې پور سوځیدلی د چوالي او څډول لس وزیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسول کسانو یاورو. قدرمنو دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دو لسو کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیلابیل وسایل سوځیدلی، خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر دیر شو پورې سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت به کیفیت د سوان توکي، ګازي ډبې، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو اجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وای چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سون موادو او غوسیلو ته چې خونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لګ بې پروايي له وجې د دې پر ځای چې کوټي ګرمې کړي ځانونه یې سوځولي. هغوی د سبي او سون درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولای.
یو وخت ګورم چې مخ هم سوځلی او ځان هم سوځلی دی. ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخت ډېر پاتې وي، هر رقم عملیات مې لیدلی، ټکار مې لیدلی، دا پښې مې مرمۍ خوړلې ده، هر شی مې کړ. دوغونه درد مو نه لیدلی چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته زه دا وایم چې له ګاز سره، له تېلي بخاریو سره، له پیترولو سره، له سمواد سره، دغه نام رقم چې ور ده باید سړی احتیاطي وکړي. دغسې به پراتې په شپخانو کې هغه خطونه به دوی تیریږي چې د غاز اور باندې پکې.
سر ټیم وبم ته ډول او داسه ده، فقط غاز کې غاز کم بلم خلاص کړ. غاز وو بل چې هغه دا ټول خلاص ټول لمبا وخصله دې باندې اوس خلاصونه پښې بلا مې سره درد ډېر زیات کوم.
دا چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي. د استقلال پر روغتون کې مولغه ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د دریمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځېدلو ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې ویني راځي.
د پیتروډو بشکا ګرمه شوله، د تینو هغه ور وخستلو مو مې مور تیر کش کوله، مور مې ته بس شوله. زه اوس په وسات چې وسوځېدم داسې درد مې کوچ شپه وګړې مې خوړې درد مې لف کاروش چرکات وکم داسې بیخي وینه ودارې نه داسې د زخمونه د پښو نه مې وینه.
د ورستو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره لګاز نه کار اخلي، خو کلک بغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د وسیدونکو شیخ محمد په سرنوشت ووري.
5 کیلو غاز خالی کما در اثر وې سماته و چې فکر ډکه کوم کور ته راوړم. غاز مې خالی کو بېته خلای مې ورته و. خو زه غلاسونه مې داسې سوخت کړي او مخ مې سوخت کړي. کریم دی غوې را وخت ساغه پی باندې په مخ باندې مې و. ډاکټر و وای کریم باندې نه پی باندې و، هله دا وستا ته وای مشکلات پی خي د ما چې زنده زندگی یې د لبې لسنګ سره بتیر نشو. دا درس مې
په سړه واکه په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودول په وخت د سوځیدل بد پیښه رامنځته کیږي. د پکتیا اوسنکی بشیر د بخاری په تیل سوځیدلې.
بخاری سمازګر بخاری ته نناسو په بل مرګره راغی بیا پټرول ګیلانې بخاری ته اړو. هغه سي ګیلانې هغه ته جګه بخاری ته نغانی یو دم لمبا وای. ما سي ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځیدل کومه تقریبا یو 15 پاره سره د خډیر درد کوي.
په لری پرتو سیمو کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزوري دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یو خونه کې وسیږي. بیا چې کله په بخاری کې ور بل کړی نو دیک هم امغل تکبي. د استقلال پر وختون کې د دوه غو میرمنو خبري او چې وای خپل د دیک بخار د 14 لوجه سوځیدل او بل د خپل لور کیسه کوي.
خاله مې دیک بخار باندې کړای او یو غو سرواز و چې کله مې را دوه خطا کنه پل مې پسر ور کې ما خپل ټایټ کم یو ور مې ټایټ کا دوه ور دریم ور مې ټایټ کا ست د بخار بچار او کاستی او سوځیده. درد می دوم را درد درلود چې تعامل کاله من شوي ان څلور پنځه نفر از نیولې هم چې ویني زمې د زخمو تلاس ورونه چاو. خا می سوځیده لیدا لاس می سوځیده لای سینه می سوځیده لای نور مخ می حالت کوری ستونه می ته کوری دی. به کا دی بشه بچ کار را تکړې و اغا دست ته چې سین می تر اوسه کم د تحمل کاله ان شوم اوس می د زړم باندې کې د خوراک نه میونی مارس د سپاتیکې کپ دوم را خپه ایم چاین خپل مخ ته عینا کې نشم کاته عینا کې چې کوم ژړا راځي دوم را خپه کېږم. درد څه دوا شته خو د سوخ دوا دسته اونش ته چوینه د تا درد په قرار کو زه ټول ته دا وایم چې لری کرځي کور دی ور نه د دی بخار نه د گاز نه د هر څه نه لری کرځي کنیال وم داسې وی چې بخي.
بخار وکړ کې په بخاری باندې شی دا ټپ لګ زیات شو ته نړی صدا په غاز باندې مال کې هغه غاز باندې چې خو دې ځاتی دا چې تر لاسه می غاز ګلاو دې چې بخار اومته دا مخې دا تنه دا نسی دا دواله لاس نه وګړه مونږ دې بخار وې خدای کچ ورته وګوري سب ستر دې بخار لاس ته مات شوی وای دوه پړه کې شو چې دا څنګه لې دې وونه او دا غنن سلام ده شته دا ما لوسته دې جبل بس معنا نه خدای دې سیال نه وسات
پروختون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځیدلې نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته پاکور کوم چې له غاز څخه استفاده کوي یا له پټرول څخه استفاده کوي هغه مې دا غوښ چې وخت پیدا کوم هغه ټول ځل لري کوم هغه لرګي او هغه شان نه استفاده کوي غو له غاز نه نو ولې چې غاز انتقالوي د تیل انتقالوي د غلط نه خو یخ کده مکتسبي خې د سرګردانی زیاته ده کنه د مې ورور د شکر د مستری او هغه زور سره دلته مې ورور تر پرې کړم یو نه راغړم چې د جټی جګر کوم کی خپل هم پتان ده اوس دای خپل اوس وایي چې یخ مې کابل د نور بخاری زنه لګوم کې په دکان کې تا موږ نه وای یو څه خپل هم بیتیاته یو شای وینه په استفاده نه پیګو ته خوشالي کوسواله ده که شي کوړ ما شومان دی اوس اکثره خلک زین ما وړ ما شومان څوک په چای سیوی دي څوک دی ور نږدې کدو سره سیوی دي نو ته حیوانانو ساتنه او د شایان خو باید خپل هم دا کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه دې دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چپی کې دا شکر دا غرب زلمای مو خو بیا په چندوم سوځي د اندار کنده کنه دغه موږ ډیر وری وای نه کړی څه سار ځ خپل کار ته دی مازیګر رازش په ما کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبر ته نن نه دا خای ځواني په دوران کې وم دغه چې تر ورسیدم خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د وشي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي. هغه د منی چې د افغانستان ډیر کسان بې وسلې دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبه وسیلې نه لري خو تر ډیره حده بې پروا هم دي. لغه سره ممرکه کړي ورته غوښ بشو
په یو کوټه کې تقریبا با صف فامیل ژوند کوي نه کا سلاس کا سه پنځه کا سه او دغه سوځیدل چې واقعي اکثرا با صف فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې با صف کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدري اکثرا وخت غاز لیکي دینه متوجي کیږي چې د وخت په وخت بل د غاز ډبې چک کی پایپونه چک کی بخاریګان خپل چک کی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي چالتہ د ساته د تعلیم هم کومه ده طریقه د استفادې د غاز باندې صحیح نه دی په بے پروايي ډیره سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثره مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځیدلي او تشویش هم دا وسیداله کې به ورکې سي کنه تاسو وایي دغه د سوختګي د لکو دی ورکول لپاره کوم څه لري؟
و دلته مختلف دواګان مونږ کو هغه مریضان چې مخونه سوځیدلي دي خوشبختانه اکثره مخونه درجه 2 دي پاسمنه تفاوت لري نسبت نور برخه د بدن څخه د نور بدن لپاره مونږ فلمازین څخه استفاده کوو د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکنه پریري
د څه کوم څوک در تراوري چې امده سوختګینه به مرسي
فیصدی چې ډیره وسی اکثرا وقت فوتی لري د مریضانو راغلي چې 100% سوي دي د مریضانو راغلي چې 90% سوي دي
ځکه کسان کورونې درملنه کوي په سوختګي باندې مثلا کچو دي سره څومره مخسوي
ډیر مخسوي سندر نه استفاده کوي مریضان کچالو څخه استفاده کوي اته یو مریض مون تر وړو چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مصیدي مریض بر طرف ته بیر یو وظیفه د جلد شده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچاري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دی د خپل ملواس دی په میکروب نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحې ته داخلي بدن ته داخلي کله چې دا داخل سره جرحې ته د سیستم وینه ته داخليږي کله چې سیستم د وینه ته داخل سره د مریض مونتن کیږي ته پیدا کوي مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار دی چې دی باید ونه کړي.
درنو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شو په کوم اندازې چې د کوټو ګرمول ضروري دي لاغه نه زیات د لازمه ده چې د هر تودون کې وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي. د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بدې پیښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
کی ننګیار ناشنا.
وګوریتونکو سلام. وای یوې اصل 15 کلنې هیوادوالي اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نه اوسېګم. چې سل کلن مو دومره شوقیان دي نو لس کلنو او شل کلنو څه کیلا او یاده چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خواته میلان پیدا کوي. نو که داسې وي هم مو زاړه او هم مو ماشومان د خاره شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشحاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خپرونې په پیل کې یو نوی رارسېدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرېدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرېدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د دې افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرېدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي معذف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه هم دغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا موظف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی جان تیار کړ، بیا به خپوي.
ولی به خپکیږي؟
څله نزی جای خو نه درغلی، خود به خپکیږي.
چې هغه د ورته کرایه خو پیدا کوم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک پی در کې د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پرې تېروي. د کاکا زوی دی راغلی چې زر ډالر هم در کې چیرته ځي.
تر ریښتیا وایي، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به در کې، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
ور به شم خو ګمان نه کوم چې را به کی.
ستړی مشي، څنګه شو درې کړې که نه؟
او رای کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچای مزد اخلي.
ځه ورکوایې، ته خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی. ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له ښاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړې، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله. ته لا خوشحاله نه یې، زه خوزیگه چی نا وقتا کیگی در بندی؟
او بخوزیگم خو دا وای چی چشه دی ورطا برابر کلی دی او که نه؟
او برابر کلی می دی داغا مخ کشیان چی دی یکی دی داغا طول دی
دا تیم نی چشی دی؟
تیم که می دی چرگی اگه یکی دی ما ویل چی ما پی نشی پا داغا پلاستیکی خلطا که می دی چکی خلطا یکی دا او پا داغا بوجی که می وچا شافتالا سینزلی دی غوا کرد دی غنم و نینه ورغستلی او آغا تا چه لچه راولی و لیخشات دی
تا چوم را دیر شیان دیخی دی دا با چنگ ورام
ما ویل دی خار خلق دی دی کلی شیانو تی اسی سوداوی
خزی دوم را شیان نشم رلائی لگه کم که
تو خو خدای ملامات های پیدا کلیه که نداغ شیان خو زم رای شما شرم دای چه خلی لاس ور ننوزی بیا خوی خوش نور بری دالر در کوی
زده دی نرابانی خوگی گینو زا وار بیورم
گوره چه رتلی سودا دی ایره نشی لکوره دی جمعه جور سوی هیچ هم ندی پاتا
خواه تو از دعا کوا چه پیسی را کی که نده دادا سلگون دی هم رابانی تاوان دی
در کویه دوغم رابان وگای نوی خوچه دی ما جامعه دی ایره نشی چه که خیستا لمندار را تراولی
خواه را بیورم ده خدای پامان
پاما خدی خواه
خا د کاکا زویا نور ووایا
بس نو څه به ووایو ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویا دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي
وا ما د کاکا زو که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم که نه رښتیا هم زړې شوې دي
نن به خامخا واخلی بدیخ کاری
او نن یې له خیره سره اخلم
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړیږي
ښه اخلم یې د کاکا زو که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته
ښه نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه پاڼې
څه دې ویل
هو تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخنقاق او ګل سیب دسمال راوړه د کاکا زویا د تاسو خو ډیر شایق و خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم هیڅ څه مې نه دي راوړی
دغه دی وایه
ته راکه د کاکا زویا دغه یخنقاق مې تاته راوړی د غاړې نمبر دې نه و راسره که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم بهر ته یې راسره وړم
د کاکا زو خفه کېږې به نه هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي
دا څه وایې دا څه وایې دا هر څه سوغات نه و
خو هر څه د تا یخنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړې
او دا هم یه ورزشی خبر
د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې د زراباد د شغالانو ټیم د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میداني کې وګوري او خوند ترې واخلي خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوز بندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله راوی، برای افغان پور، سپوکمی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.